افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپېڅلې آزادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د آزادي رادیو د دوه خبری مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې دوام کوي. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکوي. نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان 22 د جولای 14 په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام له پرېکړې هرکلی کړی او ترکیه پر پاکستان د 150 جنگي هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشتې ده. د ننګرهار د والي وایند الله خوګیاڼۍ نن ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې عملیاتو د ترسره کېدو د جدي څېړنو سپارښتنه کړې. د ملي امنیت اداره په دې موضوع باندې کار کوي او ولسته ډاډ ورکوو هغه کسان چې په قضیه کې د نه پاملرنې له امله عاملین وپېژندل شي قانوني کړنه به ترسره شي.
تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې چې تېره شپه سوي لږ تر لږه شپږ ملکي وګړي وژل سوي دي او څلور نور ټپیان دي. دغه راز د څو باروونکو نور وسایطو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د هغه ویډیوي کلیپ په اړه تحقیق کوي چې په ټولنیزو شبکو کې خپور سوی او ظاهرا د ملي اردو یونیفورم لرونکي ښیي چې لاس تړلې کسان وهي او ډبوي. ویل کېږي دغه کسان د نظام الدین قیصاري هغه پلویان دي چې افغان کماندوز وکونو له څو ورځو راهیسې نیولې دي. دغه ویډیوي کلیپ د خلکو سخت غبرګونونه راپارولې دي، خو د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلیپ د ارزونې په هدف یوه تحقیقاتي ډله کار پیلوي.
ما ببینیم نمو کسی که استاده است همو لباس اردو رو به تن داره، ما در اردو همو تر یک لباس داریم. خب به هر صورتش اگر این موضوع و همی ویدیوها و عکس ها تصویری باشه که از همی وضعیت گرفته شده باشه، حیات تعیین میشه و در مورد از یا تحقیقات میکنه. هر کس که یک جرم را تکف باشه با اساس قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان رفتار قانونی صورت میگیره.
دا کلیپونه داسې مال خبره سوي چې د فاریاب والی د نظام الدین قیصاري د اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. نقیب الله فایق نن په میمنی ښار کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له حکومت سره تر بحثونو وروسته د حکومت له قید آزاد سول او د نورو د خوشي کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د شغلی فایق په خبره پر راتلونکو نږدې ورځو کې به اوو نور کسان هم خوشي سي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام له پرېکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري.
کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي، تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو.
ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 میلادي کال پورې غځوي. زموږ اغلازاتی راډیو اوري. په پاکستان کې په دوه جلا پیښو کې د بریدونو په نتیجه کې 12 کسان وژل سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. دواړه بریدونه له انتخاباتو سره تړاو لري. په پاکستان کې پولیس وایي چې په یوه پیښه کې چې په کوټه ښار کې سوی لږ تر لږه دولس تنه وژل سوي دي او دیرش نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې انتخاباتو ته کاندید سراج ریسانی هم شامل دی. پولیس وایي دغه کس د عوامي ګوند غړی و. تر دې دمخه پاکستاني پولیس ویلي و چې د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یو بمی برید کې څلور تنه وژل سول او تر دیرش ډیر ټپیان سول. پولیس وایي د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له برید روغ وتلی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگی هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه کړې ده. د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلاو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو نن راپور ورکړی دی چې د دغه موافقې له مخې باید ترکیه د غرض لوجستیکي مواد د دې هلیکوپټرو اضافي پرزې روزنه او مهمات هم پاکستان ته ورکوي. دغه خبري اژانس د دې معاملې د ارزښت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ترکیه نورو رسنیو یې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ښودلی دی. پاکستان له سپتمبر راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتو پر اسلام آباد د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې د بندېدو اعلان وکړ. د پوځي تجهیزاتو ترلاسه کولو د نورو لارو چارو په لټه کې دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول سوي بندیزونه پر دغه هیواد اقتصادي فشار لامل سوی او دې ته یې لاره هواره کړې چې معترضان وپارېږي او سړکونو ته راووزي. ډونالډ ټرمپ وایي تمه لري دغه اقتصادي درد تهران اړ باسي چې له واشنګټن سره توافق ته خړه کښېږدي. د خبرونو پای.
تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت او د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون د ناټو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې به یې تر 2024 کاله پورې له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکوي. په یو راپور کې ویل سوي چې د پکتیا په زرمات ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو ملکیانو ته هم زیان رسولی دی. د روسیې ولسمشر شای له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان د موضوع په اړه خبرې وکړي. دا هم وري چې په پاکستان کې د انتخاباتو له نږدې کېدو سره امنیتي پیښې زیاتې سوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تصویر ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرستې کوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو په اوږدمهالو مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې ترورزم مات سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو په ځانګړې توګه د ناټو په مالي مرستو سره به افغان ځواکونه تر 2024 میلادي کال پورې په خپلو پښو د درېدو جوګه سي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادبنش د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بروکسل کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د اوږدمهالو مالي مرستو هرکلی وکړ.
وخت کې انها کومکای
خبرې کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان اردو به په پخو ودرېږي. بیا مو کولای شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو. ناټو او شریکانو یې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د ځانګړي پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ترڅو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. افغان چارواکو او ناټو ویلي دي چې د ځانګړي افغان ځواکونو شمیر به 2 برابره او هوایي ځواکونه به 3 برابره زیات کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اوس لپاره له 14,000 څخه زیات بهرني ځواکونه شته چې افغان امنیتي ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان له اردو سره د ناټو له تازه ژمنو هرکلی کوي، خو وایي چې د مالي مرستو په خوا کې باید د سولې لپاره هم کار وسي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو بشپړ تجهیز به د جګړې زاویه تغیر کړي.
ناټو یا بروکسل کې کومه فیصله چې کیږي باید دا د جدي څارنې لاندې ونیول شي او دغه باید عملي شي چې زموږ هوایي ځواک په پښو ودرېږي، زموږ ملي اردو په پښو ودرېږي. زموږ غوښتنه نمایندګي دا ده چې زموږ اردو زمونږ هوایي ځواکونه باید فعال شي او د افغانستان ساتنه وکړي.
ښاغلی سالی زیاتوي، نړیواله ټولنه باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره له پوځي لارې سربیره د سولې لپاره دینی، مذهبي او سیاسي حل لارې چارې ولټوي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت او د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پوځي عملیات له چهارشنبې نه وخته راهیسې په سیمه کې روان وه. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په زرمت کې دولت تر سلو زیات مخالفان هم وژل سوي دي. نور حال له پکتیا د اصیل ځاځي پراپور کې.
د زرمت ولسوالۍ د سهاکو د شمال زو د سیمې یو تن اوسیدونکي او د پیښو عین شاهد احمد شاه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې پر یو کور د شوي هوایي برید له امله د کورنۍ یو لستنه غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل ووژل شوي دي. د زیاته کړه کلیوالو پر راغلل څو د وژل شویو جسدونه له خاورو راوباسي، خو دوی هم تر برید لاندې راغلل او نه تنه ووژل شو. احمد شاه زیاتوي
دغلته په یو کور باندې د شاخوا طالبان تیر شوي وو، په یو کور باندې بمبار وکړه. د کلیواخه غوړل له غوړ د شهیدان خاور راکښل کله چې دغه کلیواله باندې بمبار وکړ دوم ځلې واخ شهیدان خاص تر خاور لاندې دغلته نورم تر خاور لاندې کړل څو په منډه ترې اخلاص شول.
عین شاهد احمد شاه زیاته کړه د سهاکو په سیمه کې نور ملکی وګړي هم وژل شوي چې په هغو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي. لا غوښتنې سره سره بیا هم د پکتیا سیمه ایزو چارواکو نه یوازې د دغې پیښې د رد او یا تایید په تړاو څه نه دي ویلي، بلکې په زرمت کې د دوهمې شپې د ترسره شویو عملیاتو جزئیات هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي. بلخوا د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په زرمت کې د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوال مخالفینو 105 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد ادعا کړې او رسنیو ته ویلي چې په زرمت کې د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي چې شمیر یې تر 15 زیات دی. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینو دینی عالمانو د یوې غونډې په لړ کې د ولسمشر لخوا د زورواکو د زور کمولو او د هغوی د نیولو اقدام وستایه او له ولسمشر څخه یې ملاتړ څرګند کړ. روح الله انوري دې غونډې ته ورغلی و.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار د غونډې برخوالو ته وویل ل ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دې اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولې د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په پاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږ و، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږ و، او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګېدای شي او د پرمختګ لپاره ښې زمینی برابرېدای شي. مولوی عبیدالله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علما کرام، ټولنې او قومي مشران دا غینه په کلکه ملاتړ کوو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکوو چې دا زمونږ ملک دی، موږ به د دې ملک د دفاع کې خپلې وینې نظرانه کوو.
د کونړ ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل کله چې هم ولسمشر د ځمکو غاصبینو، زورواکو او نامسؤولو وسلوالو ته لاس وروړي، یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولس ښه او بد پیژندلی او په دې هم پوه شوی چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
جمهور رئیس د ملک د اصلاح لپاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په خلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بل ځای کې. پن پیمان
د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملا د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتون کی او شاندي او پری یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چکه باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او په کونړ کې وینو باغی به نه وي. هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو. هر څوک چې د سلا په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي دا تصور دې د خپل مغز نه وباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي. نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي ولس پرې خوښ دی. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې پکې د کونړ مرورې ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تنه ځوانان ووژل شول.
تاسی ازادی رادیو تا خوش دست. ازادی رادیو روانه خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په فرا کې کروندګر شکایت لري چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت کروندګر د کرنیز توکو لپاره د بازار نشتون څخه سر ټکوي. د دې په خبر اوسمهال په فراه کې د پیاز موسم دی او د فراه ښار کې یو جال پیاز کابو په 40 افغانۍ دی. په داسې حال کې چې مخکې په 200 افغانۍ و. د کروندګرو په خبره دوی ټول کال زیار باسي او خرڅه کوي خو وروسته د دوی کرنیز حاصلات په داسې ټیټه بیه پلورل کیږي او د ګټې پر ځای تاوان کوي.
موږ خپل دوه خرواره تخم پیاز کرلی دی. سره په ډېر پر څه قیمت هم هېڅ مفت دی. په 10 روپۍ دا جالک در سره وخرڅوی شپږ کیلو لري اووه کیلو پیاز لري په 10 روپۍ. د ایران او د پاکستان پیاز دي په ژمي کې په موږ کیلو په 10 روپۍ دي. خو دا بس جالک په 10 روپۍ ورکو.
جالک په میدان کې مېره مانه 5 افغان جالک 4 مانه 20 افغان میشه. پر دې ته وګوره دار باید اینا را پیش ما خریداری کنه د صدخانه بره.
هم دیار که د فراه ولایت کرن ریاست چارواکي هم د کروندګرو دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې ورته به پاملرنه وکړي. په فراه ولایت کې د کرن ریاست رئیس عبدالرحمن متین وایي سږ کال کابو 3202 هکتار ځمکو کې پیاز کرل شوی و چې له هغې نه کابو 90 ټنه پیاز په لاس راغلي. د متین په خبره دغو حاصلاتو کابو 80 سلنه نورو ولایتونو لکه کابل، هرات، غزنی او نیمروز ته انتقالیږي چې هر ټن پیاز په 4000 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی متین همداشان وایي چې راتلونکي کال لپاره به د پیاز لپاره سړې خونې جوړوي چې 4-5 میاشتې به پکې پیاز وساتل شي.
حاصلات پیاز امسال در ولایت فراه نظر به سال گذشته دو برابر گردیده. حدود 91,000 تن پیاز داریم. تقریبا بیش از 80% پیاز ما صادر میشه به ولایت های همجوار، به ولایت های هرات صادر میشه، به ولایت های کابل، غزنی. ذخیره خانه های برای پیاز بسازیم که توسط از این ذخیره خانه ما میتونیم پیاز در مدت 4-5 ماه نگهداری کنیم و بعد از اون که وضعیت مارکت بهتر شد ما بتونیم اون رو به بازار عرضه کنیم.
باید ولایت فراه ولایت هیواد لا کرنه ولایت فیزای چې اکثر کرنه تو کې په دغه ولایت کې کرل کیږي. خو دغه ولایت کروندګر تل د بازار د نشون څخه سر ټکوي.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصې وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
شپږ بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له نږدې کېدو سره امنیتي پیښې او اندېښنې زیاتې سوې دي. افراطي ګوندونه او ډلې په څه وضعیت کې دي؟ دا به د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال اسرار احمد مومند څخه واورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې دا وار د نورو وختونو پرتله ډېر سخت دریزه او اورپاک ډلې په انتخاباتي کمپاینونو کې تر سترګو کیږي. بلکې د حافظ سعید په څیر ګرځول شوی نړیوال ترهګر هم په دې کمپاینونو کې برخه اخلي. شنونکو خبرداری ورکړې چې دا کار د پاکستان ټولنه لا پسې د سخت دریزه لور ته بوزي. واشنگتن میشتا د آسیا سیاسي چارو پو مایکل کوګلمن وایي که څه هم ښکارینه چې سخت دریزه ډلې به په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په څه ډول دا ډلې د یوې سیاسي پروسې د لارې خپل ځانونه او خپل سغبریزه نظریې جایزه ګرځوي. یاد وي چې په اپریل میاشت کې امریکې د پاکستان ملي مسلم لیگ د وسلوالې ډلې لشکر طیبه څانګه وګرځوله او د بهرنیو ترګرو په لیست کې یې شامل کړه. د دې ډلې شریک جوړونکی د ممبئی په ترګریزه حملو تورن حافظ سعید وو. په 2008 کال ترسره شو دغه بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. همداراز چې کله د پاکستان انتخاباتو کمیشن ملي مسلم لیگ په 25 جولای د کېدونکو انتخاباتو لپاره د یو سیاسي ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار وکړ، نو حافظ سعید بیا خپل کاندیدان د الله اکبر تحریک په نامه د یو ګوند تر جنډې لاندې راتلونکو انتخاباتو ته ودرول. دا د حافظ سعید زړه تګلاره ده، ځکه چې کله لشکر طیبه ترهګر ډله اعلان شوه نو بیا د جماعت دعوه په نوم بله ډله جوړه کړه. د پنجاب صوبې نه د پارلماني انتخاباتو کاندید محمد یعقوب شیخ په ډاګه دا خبره مني چې ملي مسلم لیگ او الله اکبر تحریک یو پارټي ده. ای پی خبری ایجنس لیکي په داسې حال کې چې خلاص مسلم لیگ نن له ډېر وخت راهیسې په هیواد دننه له سیاسي اړی غړي سره مخ دی. له دې ګوند سره هم په تیر وختونو کې ځنې سغدریزه قوتونو ملاتړ درلودو، نو همدغه وجه ده چې کېدای شي اوس دغه سغدریزه قوتونه د الله اکبر تحریک لبیک او اهل سنت والجماعت په څیر له سغدریزه ګوندونو سره ودرېږي.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د دریم مقام لپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ سبا شنبه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې مسابقه کیږي. د دغه مسابقو پایلوبه یا فاینل به د یکشمې په ورځ د کابل پر وخت 9:30 بجې د فرانسې او کرویشیا ترمنځ وسی. خان محمد کندهاری په خپل سمیت کې لیکلي، امریکا که غواړي چې افغانستان ته سوله راسي پر پاکستان دی بندیزونه ولګوي. عبدالواحد مدقق له لوګر، د لوګر په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل په عام خرڅیږي، په د کار د چې مخنیوی وسی. خالد له لشکرګاه لیکلي، موږ د ولسمشر څخه غواړو چې په ټول افغانستان کې د کلدارو مخنیوی وکړي. حقداد زاهد له دلارام څخه لیکلي، ولې په ننګرهار کې زیاتې حملې پر ملکي اهدافو کیږي، علت یې څه دی؟ عبید له زابل لیکلي، چارواکي دي د معلمانو د ماشونو په زیاتولو کې غور وکړي. او سمیع الله حلمي تندر هم ورته غوښتنه مطرح کړې، ویلي دي چې په اوسني معاش د یوه ښوونکي د کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. تفسیر ازادي راډیو ماشمنی نیم ساعته خبری مجله وی. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې هیله لري د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې کابلوف ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع ته هم ځای ورکول شوی دی. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه.
ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وویني. افغانستان او سوریه د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا ولادیمیر پوتین له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم اضافه کړې ده. کابلوف روسی ازستیا ورسپانې ته ویلي چې که ډونالډ ټرمپ لیوالتیا وښیي، پوتین به د افغانستان په اړه ورسره خبرې وکړي. کابلوف ویلي هغه راپورونه یې اورېدلي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر ارزونه غور کوي. د ویلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي. د ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په امریکا پورې تړاو لري او د یو سولهییز جوړجاړي امکان به هغه مهال رامنځته سي چې امریکا له طالبانو سره له افغانستانه د وتلو پر مهال ویش مستقیمې خبرې وکړي. خو کابلوف دا هم ویلي چې طالبان باید وهڅول سي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو سي. د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اجنډا کې د سوریه موضوع هم شامله ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څیړونکو له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې وسی. د سوریې د اوه کلنې جګړې پر مهال د لبناني حزب الله په ګډون د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د سوریې له مرکزه تر لبنانه د عراق پولې ته څیرمه خپل حضور پراخ کړی دی. د ایران او روسیې په سیاسي او نظامي مرسته د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې 80% خاوره بیرته تر خپل ولکه لاندې کړې ده. په سوریه کې د امریکا په نشتون کې روسیه د یوازینی قدرت په توګه مطرح شوی دی، خو امریکا او روسیه دواړه لیوالتیا لري چې په سوریه کې د خپلو ګټو په اړه ګډ کار وکړي. په داسې حال کې چې ایران او روسیه د سوریه په جګړه کې یوې خواته دي، د دوی ګټې هر وخت یو شان نه دي. په داسې حال کې چې امریکا نور نه غواړي په سوریه کې بشار اسد له واکه لرې سي، تمرکز په سوریه کې د ایران رول ته اوښتی. اسرائیل هم په دوامداره توګه ویلي چې په سوریه کې به ایران ته د دایمي حضور اجازه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور له مخې ایران په سوریه کې شاوخوا 80,000 شیعه ملیشې لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کود انټرنیټ اسانتیا لري. د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي وضعیت څخه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم ځانونه خبرولی سي چې شیبه په شیبه تازه کیږي او تازه راپورونه ورباندې خپرو. دغه شیبه مو په ویبسایټ کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د غړو هیوادونو د مالي مرستو د دوام هرکلی کړی دی. بل راپور مو دا دی چې کابلوف البته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې پوتین له ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم شامله کړې ده. پر دې مسلې به په خپلو کې بحث کوي. بل راپور مودا دی چې ناټو ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. د ویب سایټ ادرس مودې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د راپورونو ترڅنګ عکسونه او ویډیوي کلیپونه هم خپروي. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې حل لارې موندلې دي. په دې اړه مطلب لیسمت سروان ناوري.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موشکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریژد ناروغي لومړی پلا په 1910 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریژد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 دواو څلور درې شپږیو او یا هم 00400 22 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15.
یو سم تاسو زینی ستاسوی ټلیفوني پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
بالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيد محمد هلمند دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیژنم. موږ مشکل ده دی چې کله موږ افغاني سراب ته ورچ تاسې مشته مده کی نو غواړی چې مخته دی افغاني میدان نشته او دا حکومت دی کوم خري د سوداګرۍ وزارت دی کوم خري یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال م کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میده ماته پیښ شي د افغاني د ټول افغان میده دی باندې سره پانی نه ورکی ولی سستند د څک سره هله چې زما پیغام خبر چې تر مخول شراک پر ورغو ته سم.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار نړی کني ولی او پیغام دا سب کوم چې د ازمو شنوار ول سوالای کی کوم کلینیک چې دی دا د دې پروا ډاکټران دی موږ نن مورګړي د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دام داخل کړ داخلي پاتې راکړي او د ماځي سماجي ته 2 بجې پورې د چایا او څنګه والی نه پاکړ ورکړي. ډاکټران په خپل مخه دې دوی ګانې رو باسي باندې خرسي او مریض پختنه نشي او موږ ډیر غریب ولسته چې دې داس پختنه نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا نو دا به څه کار دی به دې چې ډیر ضرورت پختنه وشي او دې پختنه ونشي دا ورته ډیر بدبختی سره مخ دی.
زه ګریشس مګول خبره کوم زه دا طالبان توان نه سوي جوربان مو کې څنګه شخوندې وکي تر مسلمانان په نام په اختر په آرام چیر کې صدر ورځ بعد بیا تې څه صدر کې شو چې بیم ته په خلاص دا راس کا خوران وې شتل در په در مو کې ډېر څه جنگونه وا په سات شروع کې ته خدای و دې رزي د رسول و شر نه ژوند دا ونی سام دې لږه هم په دې ځا خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې څنګه شي بغارا وري نه دې څه دې دا وري نه د بل دا وري نه د بل دا چې غواړي اخر څه د درې ورځې زمي له نورو و پر مخ مچول مچول د وخت پر اساس دې پر اواز ولا بیا کثیر څه سلام پښتره
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې
له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماشمنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نووري مهرباني
تشکر سالم.